نن جمعه ده د لندیا قوس و ما د نومبر او وشتمه. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره زموږ خبرونه د ماښام تر او دوام کوي. په راپورونو کې اوري د جرمني یوې چارواکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړې مخالفت وکړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنې توکو د رسېدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکي موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کس پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه پیسو کې به دوی د ژمنې خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دغه هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پاوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمې دغه کسان د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 میلادي کال کې پیل سوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچي هوایي اډه کې دېرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوې وه او په لس کاله بند محکومه سوې وه. ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوې وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشري د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 699 میلیارد ډالرو څخه 1.7 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 99% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای چې وریځ د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.3، مزار شریف اسمان ځای زوریز د ورځ امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13.3، او جلال آباد هم اسمان ځای زوریز د ورځ امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13.9.
خاطر پردیس د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. د افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی د قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید ایلیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر رسبابیزه ګڼي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي. د فوټبال د پیژندل شوي ستوري دیګو مارادونا مړې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرانګونی کې د کونړ له یوه پښ یا آهنګر سره خبرې شوي.
دلته تبرګیا جوړو، نور جوړو، چاړه جوړو، رګه جوړو، رمبې جوړو، پټه لور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشه د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وشل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یو خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږل کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خبر کړي په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې یو څلويش په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې موږ ورډل چې د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیر اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نورو حال راکوي.
د هلمند پهونی د ریاست مسولین وای تر 200,000 ډیر زده کوونکو لري خو ویل کیږي تر 300,000 ډیر
د هلمند د رساجغ د بهونی مخکی د تل لپاره خاموش سو.
د نامنی غربت او کورنی ستونز لامل د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری اقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي خو اړوند مسولانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو او همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سببې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت چپ او آرام نکښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاتسي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ ژغ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړي چا ولې وواژه.
تر وسه پوری مشتدانه د سرګند سوي چې الیاس دایی چا وژلې دي اولې وژلې دي. موږ په دیاړه خپل اندیشنه او د دغسی قضیو په ځنګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیه په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیه په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کیږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دي هم په دې حوزه کې د نورو وژلسو خبریالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدان دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیه هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کیږي تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای د دوی کورنۍ ته ورکړی وای د دوی فامیل ته ورکړی وای کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنی ټاکل شوی هیئت لا هم په څیړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی هټ ټاکلی دی. هدف هم د دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي دي قضیې ته او انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یاس وزول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمې خلکو او نامعلوم کسان لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرغلی.
Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوري د شکراني یا تانکس گیوینګ مذهبي ورزیدل منځلو پاړه مقاله خبره کړې دا ولي کې چې دا ورس شکل د تیرو کلونو په سیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قسمتړ ماموریت ورل مخه د ایمیل لالاري یو بیان لیږلی و چې د پنشن بی پورس به د شکراني ورس په ځان د اصل منځي چې لوی وبل بسره لري وي. ورسپانه وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرې خبرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 15 سره کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینڈ سټرایپس په خبره کړې مطلب کې پر دې شمیرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې شایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دي خبره کړې. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سشکل د یو شمیر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمیرې نه خبروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سشکل له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خبرونه د یو شمیر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په خو په افغانستان کې د خبرونه لیکي. استرالیا د دفاع وزارت لشتر لشه لسنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپور په خاطر لدندو ګوشه کړې دي. خبرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي. د همدې سرغړونو په تور 19 سنه نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوې دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونو تورن شوې دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ نه د شکسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 25,000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:03 سوی د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 4 کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې 4 کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبره د مالیې وزارت له ویان شمروز خان مسجدي سره ژغېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او که څنګه؟
دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده که مونږ دا مده نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل. خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي 1 یا 2 میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آینده لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خود کفایي خواته
ورسو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کېدی شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کیف حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي سیړل کیږي او کده کال په پای کې نړیوال همکاران زمونږ د جی ډی او عملی اقداماتو څخه خوښو خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمې کړي او یا یې هېڅ رانه کړي.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوې دي. د ریوټرز خبري آژانس راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی ویل خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انټونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوی مقررات رعایت کړي، لکه له یو بل لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله شوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په ورستۍ ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
پرګنو مسایل اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنه دلیلی کې د شهید الیاس دایی په وجل کې دوه سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو دا چې هلمند یو نه امن ولایت او ازادي رادیو د پدی ولایت کې بل خبريال وچا کی. حمیدا غنمرنګ له غزنی د شهید الیاس دایی شهادت په قضیه کې د حکومت ناغړی نه بخښل کېدونکو جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نستم او هم څلور میاشتنی آزموینې رانږدې دي او زده کوونکي د زیاتو ستونو سره مخامخ دي. عبیدالله له غزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالۍ کې د مکتبونو ودانی نشته د په هني رئیس ته ودانی جوړ کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندلی څخه لیکلي د ندلی او مرجی ولسوالۍ خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سین اوبه ورخوشي کړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوزي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوید. د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر وفات سو. د هغه مړی خاور ته وسپارل سو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
او پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګارتان خلک نه پرېږدي چې ودرې شي. له مړی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهی، موانی رنگوی او د ولسمشی د مانی پلور ترمی. مارادونا چې په درې ورځنی ماتم د ارجنټاین خلک شینولی، کلونه کلونه یې دوی ته خوشی ور په برخه کړی. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کور ته یووړ، پولیسکونو زر کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کال وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژلسو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قومندانانو په ګډون د پاوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورونیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنټ سوی ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي.
دا ژوند رنگونه.
یار محمد مینون دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګروم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته چشه جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړه جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتو قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکار داړو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به مونږ د پخوا به د زنانه وخصه دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به مونږ ور کول په هغه وخت کې 900 روپۍ هغه د خوشحالۍ نه به چې دراله 100 روپۍ باندې واخیستې هغه به دا ولې زما جویل قلف جوړ کړی دی خو ناری بیکل کنه نور داغه نه غټ منس کورا خم داغه نو سیوا دا جوړون
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ نو وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چیزات
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب په دې پښت کې یات
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
زه زما تقریبا کلونه راته معلوم نه دي خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دي دي
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا دا و او نه باوخت یم بچی مې درې الکان دي او دا یو راسه شریک دي او دا دوه بیل دي کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کېږي دلته د دوه میاشتې درې کېږي چې څلور رانی لاس رانی دی راغلی او مخکې به راله راتللی پنځه سوه شپږ سوه اته سوه زرو پورې کسب پورې د خلکو د بارایي کار به راغی نو ما به وکړو او پیسې به مې ترې واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کورونا سره ولاړ دی
کورونا نه مخکې ودرېدلی دی